السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کله کوم د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د سپینې مانی یو جګپورې چارواکی وایي چې متحد ایالات بل طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤل جان کربی له امریکا غږ سره په یو مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یولي کې وویل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلی کربی وویل واشنگتن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د دولت سره د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبري وکړي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن ډي سي کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې افغان کډوالو سره سم چلن نه کیږي وویل واشنگتن له پاکستانی لوري سره په دې اړه د خبرو په حل کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. پاکستان ته له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چټک شو. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو قانوني کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او کنسولګرۍ فعالې نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان له هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي وژلي دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي بیګا د دوی ځواکونو د ربات قابلیه په سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه ترلاسه کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي د اروپا لپاره دا سره کرخه ده ک چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداري ورکړي چې په ځواب کې به اروپای ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. لدې یو ورځ مخکې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پیکینګ ته خبرداري ورکړي چې د اوکراین د جګړې لپاره د ماسکاو ته وسلې نه ورکوي. شولز د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چین باید تیرې کونکي روسیې ته وسلې ورنکړي. چین ویل دي چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې په مخه په ایران کې دی. څو چارواکي د توه هڅوي چې د دې هیواد په یو اټومي بټۍ کې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبري اژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامی سره نن یو ځل بیا خبرې وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبري اژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د 3.5% غني شویو یورانیمو د موندلو خبر ورکړی. دا همغه اندازه ده چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره ورته اړتیا لیدل کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل اوري. متحد ایالات وی په پاکستان کې د ډیرا افغانانو د ستونزو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. افغانان چې په پاکستان کې ډیرا دي وایي نړیواله ټولنه دې له پاکستان د دوی په استلو کې مرسته وکړي.
چې وخت تاسو مونږه غزنه بي ځای کړلو اوس خو زمونږه غمه وخري کنه مثلا زمونږ مشکلات تل شي زمونږ بچي بي سواد شو زمونږه سرنوشت ورک شو.
د نوې تعلیمي کال لرانځدې کېدو سره د نجونو تلوسه هم په زیاتېدو ده چې آیا طالبان به د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي؟
ما چې لوستلې دي او اورېدلې دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو په غزنی کې د اسلامي ثقافت مرکز تشکیل د چارو ادارې ته سپارلی دی.
د هغوی لخوا به ځانګړی امیریت ورته ایجادېږي او په یاده برخه کې یعنی ثقافت په ساتنه او حفظ او مراقبت ته به لا نور او ځانګړې توجه کېږي.
د اوکراین په بخمود ښار کې د درنو جګړو د دوام په اړه به هم جزئیات واورئ، او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په پروګرام کې به واورئ چې آیا په نشه یي موادو روږدو کسانو سره کار کول خلک ستړي کوي؟
اسبم مشکلات زیاتې، نو چې دې تکانات ورکه پر رواني لحاظ دې په اساس باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبري غونډه کې په پاکستان کې له افغانانو سره د نامناسب چلن په اړه ویل چې دوی په دې اړه له پاکستان سره خبري کوي، او د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ نړیوالو اصولو ته په پام سره چلند وکړي او د دې پناه غوښتونکو له ځورولو د لاس واخلي. خو په پاکستان کې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پی 2 او اس آی وی په نوم په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتنې کیسونه لري، د امریکا له حکومت غواړي چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
ورسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل له افغانانو سره د نامناسب چلن په اړه له پاکستان سره خبرې کوي، په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي د امریکا متحده ایالاتو له حکومت غواړي چې د ورته څرګندونو پر ځای د دوی ستونزه په اساسي ډول حل او برخلیک دې معلوم کړي. نرګس عزیزی شهاب چې د ایساوی د پناه غوښتنې قضیه لري او لڅ باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې د وای په دې هیواد کې په پاتې کېدلو سره ستونزې ورس تربلې ډیریږي، نو موړی د امریکا له حکومت غواړي چې د دې او نورو پناه غوښتونکو برخلیک معلوم کړي.
بر حکومت پاکستان میګه کې امر شون کار نه کی
د پاکستان حکومت دا وای چې کار ما ورسره لري. حکومت اصلا د دې خبرو په کیسه کې نه دی. هر شپه زورول کوي، نو وخت راځي او د افغانانو کورونه تلاشي کوي. دوی دې ته پناه غوښتنه تنه د قضیو غم مخری چله دی سایه ووزو زما دراتک یو کال او څو میاشتې وشپې خو یونیت سیار ته چوار شم وای زنګ ته منتظر شي. دلته یوازې افغانان تر پخو لاندې کیږي، ستونزې ورته جوړیږي، نور هیڅ هم نشته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې له افغانانو سره د نامناسب چلن په اړه وویل چې دوی په دې اړه له پاکستان سره خبرې کوي، او د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ نړیوالو اصولو ته په کتو چلن وکړي او د دې پناه غوښتونکو له ځورولو د لاس واخلي. ډیری افغانان په وروستیو کې پاکستان ته په دې خطر تللي چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیې تعقیب کړي. دوی د پاکستان له حکومت شکایت لري چې په بیلابیلو بهانو دوی ته ستونزې جوړوي. یو افغان خبریال چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي له تېرې یوه کال راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په تمه ده چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، خو په خبره یې لا هم کوم ځواب نه دی ورکړل شوی. هغه وایي د اقتصادي ستونزو تر څنګ د بې برخلیک حالت ناروغي ورته پیدا کړي. دا خبریال هم د امریکا متحده ایالاتو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو برخلیک معلوم کړي.
چې وخت تاسو موږ هغه ځنه بې ځایه کړلو، اوس خو زموږ غم او خوري کنه. مقصد زموږ مشکلات تل شي، زموږ بچي بے سواد شو، زموږ سرنوشت ورک شو. داسې کسان شته چې په خپله مې لیدلې دي چې دوه کوره درې کوره په یو کوټه کې ژوند کوي، نو دا به تر څه وخت پورې چلیږي؟ داسې نو دې په خاطر باید خلک باید زموږ خبره یو طرفه کړي، یا دې بيخي مونږ ته وایي چې نم غواړو یا که مونږ غواړو نو زموږ خبره دې یو طرفه کړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی پولیس ان هغه افغانان هم ځوروي چې په قانوني اسنادو د هیواد ته ورغلي دي. اغلی کاکړ مخکې د کراچۍ په زندانونو کې د هغو سلګونو افغانانو په اړه هم څرګندونې کړې وې چې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په بد وضعیت کې دي. د نوموړي په خبره دوی ډېرې عاجلې درملنې ته اړتیا لري او تر اوسه یې څلور کسه په زندان کې مړه شوي هم دي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل چې دوی په پاکستان کې د ډیرا افغانانو د ستونزو په اړه د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. هغه همدارز د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو ته په پام سره چلند وکړي. په دغه محمد خاطر پردیس په پېښور کې له پخوانی افغان قونسل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې پاکستان ولې له افغانانو سره دا ډول چلند کوي.
اصل کې تاسو څنګه معلومه ده لکه مخکې چې موږ دا بارو بار دا خبره کړې چې په پاکستان کې مختلف قسمه افغانان ژوند کوي، باغی کې د پی وار کارت هولډرز هم دي، باغی کې د سی سی کارت هولډرز هم دي، باغی کې هغه مهاجرین او کډوال هم دي چې پاکستانی شناختی کارتونه یې غیر قانوني ډول اغستي. او په تیر بیا د ټولو نه مهم هغه مهاجرین دي چې هغه د 2021 د اگست د میاشتې روس ته پاکستان ته تللي دي. بینان دا هغه خلک دي چې د ټولو نه زیات د زوریدلو مرکز دی او ترکیز د زوریدلو په همدغه شکل دی. بنیادی ډول د پاکستان حکومت چې کوم موضوعات په دې اړه باندې مطرح کوي هغه دا دي چې موږ له پخوانه تقریبا د څو نوع مهاجرینو کوربتوب یا ملمستیا کوو، په دې اساس باندې موږ د نور انواع مهاجرینو د تحمل نه لرو چې هغه دلته کډوال شي. په دې اساس هغه وایي چې څو چیلنجونه په دې مخکې شته. لومړی چیلنج موږ ته د قانوني لحاظ سره د پاکستان د قوانینو په اساس باندې دی. یو دا چې موږ هر نوع مهاجرینو سره باید بیل قسمه کیفیت ډیل کوچ هغه ځینی موارد زمون قانون نه مانی. د مثال په ډول هغه خلک چې په پاسپورت باندې راغلی او په ویزا باندې راغلی او دلته د ویزې وخت ختم شوی دی، پاکستان د قانون په اساس باید بټر پاس شي. همدارنګه هغه خلک چې بغیر قانوني راغلی دي او تر شا یو قوي کیس نه لري، بنان دغه دا هم یو موضوع ده.
جلیلی صاحب، امریکا له پاکستان سره د خبرو پر ځای ولې د دغه افغانانو چې په پاکستان کې پراته دي د برخلیک لپاره یا د برخلیک معلومولو لپاره عملی ګام نه پورته کوي، ستاسو برداشت له دغه وضعیت څه دی؟
دو موضوعات دي. لومړی دا موضوعات دي چې پاکستان د هغه حکومتونو شمیرل کیږي چې په 1950 او همدارنګه په 1960 د هکې چې کوم پروتوکولات او قوانین د مهاجرینو د قبولیت په اساس باندې امضا شوی دی هغه په جنیوا کې هغه تر اوسه پورې نه دی امضا کړی. بنان د قوانینو په اساس باندې یا د پروتوکولات په اساس باندې پاکستان ځان په دې حق لمانی ملزم نه ګڼي.
جلیلی صاحب، د پاکستان په څیر په نورو گاونډیو هیوادونو کې چې افغانان پراته دي او په دې تمه باندې دي چې امریکا ته یا نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي، ستاسو معلومات څه دي چې په دغه دریم کړي هیواد کې دغه طبقه خلک له کومو امتیازاتو برخمن دي؟ حکومتونه کوم ډول امتیازات باید دوی ته د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې وړاندې کړي؟
پاکستان کې هغه خلک چې د هغه دغه کارونه د پروسس په مرحله کې دي هغه تقریبا یو اندازې پورې د نورو په نسبت سره سیف دي، خو هغه خلک چې بالکل د پروسس په حالت کې نه دي او د نورو وجوهات په اساس باندې راغلي دي هغه ته هیڅ قسمه سهولت نشته دي او هغه سره هیڅ قسمه تعامل نه د بین المللي قوانینو په اساس کیږي او نه تقریبا د انساني ارزښتونو په اساس باندې کیږي، بلکې هغه سره یوازې او یوازې تعامل د پاکستان د قانون په اساس باندې کیږي چې هغه زورول کیږي او هغه نیول کیږي. او ما مخکې تاسو ته ویل چې پاکستان حکومت یو خواته نه هغه ځان ملزم نه ګڼي او دویم طرف ته دا دی چې هغه دا وایي چې موږ ډېر د قدم په دغه شکل باندې موږ د مهاجرینو سره تعامل ونه کوو او دغه میسج داخل د افغانستان ته لاړ نشي، دا سلسله بې ودرېږي نه او موږ نور تحمل نه لرو ځکه چې خپل سکیورټي مشکلات هم لري او همدارنګه دا وایي چې موږ په داخل د پاکستان کې اقتصادي مشکلات هم لرو.
په پېښور کې پخوانی افغان قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
طالبانو په غزنی کې د اسلامي صفاق او بهي ثقافت د مرکز مسؤلیت د چارو د ادارې لوی ریاست ته سپارلی دی. د مرکز لدې مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل او د لوړو زده کړو وزارت خپل ملکیت ګانه. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره به ځانګړی ریاست جوړیږي څو خاصتنه یې وشي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د غزنی شهر سهیل لورته د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د غزنی ثقافت مرکز په دغه مرکز کې د غونډو جوړېدو په مخه د بهرني او کورني میلمنو لپاره لسګونه استوګنیز بلاکونه او د غونډو لپاره یو لوی ماڼۍ آباد ده، خو تر څنګ دلته دولتي تخنیکی پوهنتون هم جوړ شوی دی. دغه مرکز د اطلاعات او فرهنګ وزارت خپل او د لوړو زده کړو وزارت بیا خپل ملکیت کړي، خو اوس په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې ثقافت مرکز یې د چارو ادارې ته سپارلی دی. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله سروایی د دغه مرکز لپاره به ځانګړی ریاست جوړیږي چې لا ښه ساتنه یې وسی.
په غزنی کې د اسلامي ثقافت مانی د لاخ حفظ او مراقبت لپاره د وزیرانو د شورا تر تایید وروسته د چارو محترم لوی ریاست ته وسپارل شو. د هغوی لخوا به ځانګړی امیریت ورته ایجادیږي او په یاده برخه کې یعنی د ثقافت په ساتنه او حفظ او مراقبت ته به لا نور او ځانګړی توجه کیږي.
د وای دغه مرکز او سره نور استوګنیز بلاکنه د چارو ادارې ته او د لیلیه په ګډون به د سرپوش بازار چې اوس د غزنی ښاروالۍ له لوري مسلم پوهنتون ته د کرایې په بدل کې ورکړل سوی دی د دغه ولایت تخنیکی حکومتي پوهنتون ته وسپارل سي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه په دې اړه یوه خبر پاڼه هم خپره سوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د چارو ادارې مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی په مشرۍ یو پلاوی چې د دغه ادارې تخنیکی مسلکي رئیسان او نور پرسونل ورسره وو غزنی ته د اسلامي ثقافت مرکز د سپارلو په مخ راغلي. خبر پاڼه د ښاغلي حقانی له خولې لیکي چې افغانستان د نړۍ په کچه یو له اسلامي هیوادونو څخه شمیرل کیږي او د دې حکومت هڅه کوي چې د اسلامي ثقافت نوم چې غزنی ته په 2013 میلادي کال کې ورکړل شوی ژوندۍ وساتي او دا نوم د هیواد لپاره ستر افتخار ګڼي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس د اوکراین مسایلو ته ورځو. د اوکراین په ختیځ کې پر بخمود ښار سخته جګړه روانه ده. اوکراین وایي د روسیې ځواکونو بریدونه په شاتم بولي، خو روسیې ځواکونه بیا په دې باور دي چې هر شیبه خای دوی د ښار ونیسي. لویدیځ متخصصان په دې نظر دي چې بخمود ستراتیژیک ښار نه دی، خو د دې لپاره چې لمیاشتو راسي روسي پوځیان حمله پرې کوي، د دې ښار نیول سمبولیک پلوه د مسکو لپاره اهمیت لري. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
اوکراین نن خبر ورکړ چې د تیرو څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې پر بخمود ښار د روسي ګڼ بریدونه شاته تم بولې دي. د روسي ملیشه ځواکونو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د ښار نشتې بشپړ محاصره کړې ده. له څو میاشتو را پدې خوا روسي ځواکونو پر بخمود ښار تمرکز کړی چې وایي نسی د اوکران په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې د اوکران د لوی درسي دفتر په خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې پرون اوکراینی ځواکونو په بخمود، لیمان، افتیفکا او شاختار سکس سیمو کې د روسي عسکرو تر 150 ډیر بریدونه د فکر دي. د اوکران د لوی درسي دفتر په ننني راپور کې ویل شوی دي چې روسي ځواکونو هڅه کوله چې بخمود بشپړ محاصره کړي، خو دوی مخاوني ول. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې چرته د بخمود دفاع دوی ته ډیره ګرانه تمام بیده، نو ممکن یو مخبل ځواکونه له دې شار وباسي او په لویدیځ او شمال لویدیځ کې په نویو موازیو کې ځای پر ځای شي. که څه هم په بخمود کې وضعیت نازک یاد شوی دی، خو تر اوسه اوکراینی پوځیان دې ته نه دي چمتو شوي چې له دې شار خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ویکتور خورنکو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د بخمود په دفاع کې د دوی ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې خپل هڅو ته دوام ورکوي او دشمن ته د ډیرو تلفاتو د اړولو هڅه کوي. د جمی پورس د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ځواکونو مؤسس افګینی پروګوژین په یو ویډیوي پیغام کې دا وکړه چې نشته دی چې بخمود سقوط وکړي او د دې شار یو لار پاتې ده چې ترې محاصره پوځان ووځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي راپور کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په بخمود کې تر ډیر سخت فشار لاندې دي او د ښار دننه او شاوخوا سخت جګړه روانه ده. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي راپور له مخې روسي عسکرو او واګنر ملیشه ځواکونو د بخمود په شمالي برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې راپور له مخې اوکراین په سیمه کې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په تیرو 16 ساعتونو کې په بخمود کې دوه مهم پلونه نړیدلي دي. لویدیز متخصصان په دې باور دي چې باخموت له ستراتیژیک پلوه مهم شار نه دی، خو له سیمبولیک پلوه روسیې ته اهمیت لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
قدر منوریدونکو، د برخه په د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلوي چې احمد شبر چمتو کړي.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل رسپانه په خپل ورسته غنه کې لیکي چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت پال ګون مشر د ولسمشر جو بایدن پر اداره نیوکه کړې او ویلي دي چې واځي د طالبانو پر شپږو مشانو د بندیزونو په اعلان سره یې غوښتي دي چې د افغان جنو له حقونو دفاع وکړي. د امریکا د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکاول د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یوه لیک کې لیکلي د ډیر خوشنۍ ځای دی چې د طالبانو یوازې شپږتنه مشان په تور لیست کې شامل شوي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. د ولسمشر بایدن اداره د 2020 کال د اګست په 15 نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان جمعنه مسله کې هم د جمهوریت پالو وکیلانو تر سختو انتقادونو لاندې راغلی و. د ډیلی میل مطلب زیاتوي چې جمهوریت پالو د افغان جنو د حقونو د دفاع په برخه کې د بایدن د اداري اقدامات د خوشنۍ وړ بللي او د طالبانو پر ضد تر دې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. مکاول شاغل بلینکن ته په خپل لیک کې زیاتوي د ولسمشر بایدن لښمنې سره سره چې ویلي وو له طالبانو سره به حساب کتاب وکړي، له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند لا هم غیر انساني دی او بدلولي جدي اقدامات غواړي. مکاول غوښتنه کړې چې د امریکا لخوا د طالبانو پر سفر د بندیزونو پولیس کې باید د طالبانو نور چارواکي هم ورزیات شي. ډیلی میل د بهرنیو چارو د وزیر بلینکن د تیرې میاشتې څرګندونو ته چې ویلي وو د هغو طالب مشانو د ویزې امکانات به محدود شي چې په دې پریکړه کې شکیل دي او اشاره کوي د استازو په جرګه کې د جمهوریت پال ګوند مشر ویلي د متحده ایالاتونو اوسني اقدامات کافي نه دي. د فرنٹ لائن پرسپیکټیو په نوم د بریتانیا د یوې تحقیقاتي مؤسسې خبرونې په یو مطلب کې د طالبانو له واکمنۍ دوه مخکې وختونو ته کتنه کړې او لیکي چې د طالبانو ډلې حتی له 2008 کال راهیسې پر مختللې وسلې او له هغې ډلې پښپکې د لیدو وسایل او داسې دوربینونه لرل چې د حرارت په وسیله شیان موندلی شي. خبرونه د ملګرو ملتو د 2019 کال یو راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو په هر لسو یا 1500 جنگیالیو کې یو د پرمختللې وسلې لرلې. خبرونه وړاندې لیکي چې د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو پر پوسټو او د شهرونو پر دفاعي کرشو د شپې په مخه حملې د طالبانو په لاس د جنو سیمو د سقوط اصلي عامل و، او حتی د ټول افغانستان د نیولو پر مهال هم طالبانو اکثر د شپې عملیات کول او سیمې نیولې. د فرنٹ لائن پرسپیکټیو خبرونه پښتنه کوي چې طالبانو دا ډول پر مختللې وسلې لکه مولارو ترلاسه کولې.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د سړو سیمو د ولایتونو تعلیمی کال پایل ته لشلو کمې ورځې پاتې دي. د یو شمیر ښوونځیو مسؤلان وایي له تر اوسه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. زده کوونکي نجونې وایي اندېښنه لري چې را روان تعلیمي کال هم له زده کړو بې برخې نشي. د ازادي راډیو خبریالې نرګس مومند حسنزی په دې راپور کې له ښوونکو او زده کوونکو نجونو سره خبرې کړي.
موږ ډیر اندېښنه او تشویش لرو، باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
حسنا په کابل کې د آریانا ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي د خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده. وای آن د شپې خوب نه لري او په همدې فکر کې وي چې ښوونځي به څنګه شي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل،
ما چې لوستلې دي او اوریدلې دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو لپاره د نوي تعلیمي کال پایل ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، او د یو شمېر ښوونځیو مسؤلین وایي چې لا تر اوسه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د پایل په اړه څه نه دي ویل شوي. طالبان پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، چې دا دی لا یو نیم کال د زیاتې مودې له تېرېدو سره سره لپاره نه دی پرانستل شوی. کابل کې د یو خونځي مدیر چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شي، وایي زده کوونکي ډېر راضي او له دوی پوښتنې کوي چې خونځي به یې پیل شي کنه.
مردم به هڅه کوي
د خلکو اندېښنې بيخي ډېرې شوي. د خونځي زده کوونکي هر یوه یا دوه ورځې وروسته راځي او د خونځي ادارې ته مراجعه کوي یا هم تلیفون کوي، پوښتنه کوي چې خونځي کوم وخت پیلېږي. خو موږ ته له بده مرغه هیڅ کوم هدایت نه دی راکړل شوی. زموږ زده کوونکي نه هیلي بیرته ځي.
دا زیاتوي چې په عمومي ډول شپږم ټولګي پورته ټول زده کوونکي، خو په ځانګړي ډول د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکي له دې امله ډېرې اندېښمنې دي او آن په خبره رواني ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د کابل منوچهر ښوونځي سر ښوونکي پروین هم ورته خبره کوي، وایي تر اوسه دوی ته د نجونو د زده کړو د بیا پایل په اړه کوم مکتوب نه دی راغلی.
په ارتباط ازي کې آیا مکتب شروع میشه یا نه میشه؟
چې ښوونځي پیلېږي کنه دا ټولو ته معلومه ده. د رسنیو لاری ټول ورځ اطلاعات خپریږي. موږ ته پخوا یو مکتوب راغلی و چې مزرتي مشروطي او هغه زده کوونکي چې له اووم تر دولسم لیاقت ازموینه ورکوي، د هغوی ازموینه دي د هود له پنځلسمې
وخت.
هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا را روان تعلیمي کال کې بل شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پیل شي کنه. ای طالبان حکومت د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. د طالبان حکومت بیان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه به له پوهنې وزارت نه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې له موږ سره دا پوښتنې شریک نه کړې. طالبان حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د دوی مشرتا با پریکړه کوي. دغه شان ویلی و چې په دې برخه کې په یو کړنلار کار کوي، خو د دې کړنلار د جوړېدو او نه جوړېدو په اړه بیا چوپ خولې دي. د یادونه دي چې طالبانو پر افغانستان د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي د تړلو په دوام د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې نجونو له پوهنتونونو هم راوګرځولې. طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روانې کاپ میاشت په 15مه به یوازې د هلکانو محصلانو په سلنی سیمستر نو پایل شي. تازه دوی د دغه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو د دغه وزارت بیان ضیا الله هاشمي مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلف دي. افغان زده کوونکي او محصلان بیا د طالبانو د حکومت دا کار د ښځو د حقونو نقص او د اسلامي او شرعي اصول خلاف عمل بولي، ځکه د دوی په خبره په اسلام کې د علم زده کړه په نر او ښځو دواړو فرض ګڼل شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
د عظیم الله ابوغوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ کې چې مرستې راسي او یا نومان ناسي نو موږ نه شته کېږي او یا ازادي راډیو چې د مش پیغام نه نشر کین عمر د ازادي راډیو سره د هله دي چې دا غز مش پیغام نشر کی چې مش سره طالبان کومک وکي او دغه وکي نو مش مسکینان یو او بیا وزل یو.
تاسو یو راپور ورکړی چې په غیر قانوني لارو باندې ولې افغانان خارج ته مرګونه سفر کوي، دا غي په مقابل کې تزر سوي ما چې ډېره مجبوري نه په افغانان باندې وستاره خاطر باندې په غیر قانوني سفرونو روان دي. زموږ خپل دریب کې مخکې تلو ماین د ترکیه بارډر پورې بیا هلته را باندې موټر ټکر شو. ټکر نه وروسته دوه هفتې هسپتال کې بستر وم، د دوه هفته نه وروسته ریپورټ شوم او د ریپورټ نه وروسته اوس کور کې افغانستان کې یم او دا مې امید دی چې روغ شم نو بیا به ځم. او چې مشکل نه وي نو څوک دغه سفرونه په ځان دغه کوي، خو دلته ټوله زورواکي ده او غیر قانوني ملک دی. بس قانون د وجې نه خلک زیات خلک تختي ځان وباسي.
زه محمد حنیف الحمد زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی یم. د نوي کال پر رسېدو سره ډېر زیات خوشحاله یم. خدای دې وکړي چندا کال د زابل د افغانانو لپاره یو باراني او بعد او د پیسو د هر څه نه ډک کال ووسیږي، چې زموږ ستړي هیوادوال د همدې کال په نوي کېدو سره د یو نوی ژوند پیل کړي. خو یوه هیله له دوی څخه لرم، هغه همدا ده چې د همدې کال په پیلېدو سره تاسو نوي نیالګي کښېنوئ د وطن دپاره، د وطن د مینې په خاطر، تر څو د وطن چې مواد صاف برابر منظم سي تر څو لمرځي ناروغي او همدارنګ نور افتونو څخه ځان وژغورو او د همدغونی الګوی ساتنه حفاظت او برسول د ماشومان څخه ساتل د حیوانات څخه ساتل تر څو همدانی الګي لویسیا او د وطن د آبادی لپاره د اکسیجن لپاره یو ښه موثر تمام سي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې په مکرې د سات خبرونو ته. د سپینې مڼۍ یو جګپړی چارواکی وایي چې متحد ایالات به له طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤول جان کربی له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ته په یو لیک کې ولیکل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړي. ښاغلی کربی ویل واشنگتن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان دولت سره د افغانستان د اوبخی د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبری کوي. د دې وزارت ویان نت پرایس بیگا په واشنگتن ډی سی کې په یو خبری غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې افغان کډوالو سره ناسم چلند کیږي وویل چې واشنگتن له پاکستانی لوري سره په دې اړه د خبرو په حال کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. پاکستان له بیلابیلو لارو د افغانانو د تګ وبخې پاکستان ته لبیلا بیلولارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دور څخه چټک شوی. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه چې په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او قونسلګری فعال نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان لا هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت دلی یا داعش شپږ غړي وژل دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قومندانې وایي چې بیګا د دوی ځواکونو پر بات کابلی حاسمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې پترڅ کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان وژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قومندانې په یو بیان کې ویلي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړې پراخه کړې ده. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي د اروپا لپاره دا سره کرخه ده چې که چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به یې اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدر اعظم اولف شولتس پیکینګ ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جګړې لپاره د ماسکو ته وسلې نه ورکوي. شولتس د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چین باید تیری کوونکې روسیې ته وسلې ورنکړي. چین ویلي دی چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې لپاره په ایران کې دی. سو چارواکي وهڅوي چې د مندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبري اژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامي سره نن یو ځل بیا خبري وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبري اژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د درې اتیا اشاریه او فیصد غنی شوی یورانیم د مندلو خبر ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو
کاروبار قاچاق استعمال هر څوم په مطلق ډول بند کړی دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دې عمل باندې لاس پوری کړي.
خو یو بل راپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د خزوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
که په مجلس کې وکه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وای، په غیاب کې وای چې چندان سړی نه دی، پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پختون په نوم له داسې یو چا سره مرکه لرو چې لګڼو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
ولدا څو واره ما خپل ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار که تر دې یو ماینه خانه ولري یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګوري شر هته وي، ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لوڼو په ودونو کې ګډون ونه شوای کولای.
هغه خپلې درې لوڼې مې واده کړلې، ما ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورور جان پراري سولم، زه به پیدا کولای نه سولم، هغې بل ډار ورکولې چې لور مې پریخت رسیدلې ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقامات او رسنوی ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی او نوې ډلۍ غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږۍ مبارزه وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملي کولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق کم شوي دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دوره‌ای ډول د شانګهای سازمان یا ECO مشر کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوې ډلې کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورسپانې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورسپانې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق شوي نشه یي مواد د پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاقېږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشه یي موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافې ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشه یي موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه، ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار قاچاق استعمال هر څوم په مطلق ډول بند کړي دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پوری کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولې راځي؟ موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال د جدي په میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان وو. د هند د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشه یي مواد پاکستان او بیا یې له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروین نیولي او یوازې په دوه وروستیو میاشتو کې په فرا او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته په ټولنه کې د پخوا په شان ځای پیدا کړي باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دوی وایي چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند کول هغوی له ټولنې څخه ګوښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هغوی په ژور خپګان اخته شي او دا هم کېدای شي چې بیرته نشو ته مخه کړي. زموږ همکار په دې اړه د یو داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې څلور ځله یې نشه پرې ایښې ده. خدا چې په ټولنه کې خلکو بد چلند ورسره کړی په ژور خپګان اخته او بیرته یې نشو ته مخه کړې ده.
خلیل څلور ځلې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشه پرېښودلو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پرېښې وه خو د په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتاد انډیوالانو ته پناه وروړي او بیرته معتاد شي.
که په مجلس کې یوه ښه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وایي په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان درڅخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان درڅخه لرې کوي. ژوند یې پوچ او بې معنا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پرېښوده خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله بایللی اعتبار به بیرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بیرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بیرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کېږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهېږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وایي چې احتیاط څو اړخیزه ناروغي ده. باید له ټولنې سره د معتادو د یو ځای کېدو لپاره د درملنې تر څنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یکی از ضررهای عمده
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده. خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي معتاد ته ارزښت نه ورکول کېږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کېږي.
صورت میگیره.
متخصص ډاکټران وایي چې د معتاد درملنې په ټولنه کې بیرته د عادي ژوند کولو لپاره د معتاد د درملنې په مرکز کې د 45 ورځو لپاره بستر کېدل کفایت نه کوي. معتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بیرته له ټولنې سره یو ځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی به حوصله کوي او ښایي ګڼې نورې رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. خو دا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په پیل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غیږي.
ما خپل د وخانه درلو د څو کال مخکې یو همسنفي مې و د مکتب د دورې. یو ورځ رالې چې ته پیسې راکه، بل ورځ بیا رالې چې ته پیسې راکه. مری مرتول چاله څه مشکل دی، دا ښه کاروبار او ښه ژوند او ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما سره غواړې؟ نو ده بیا راته وویل چې ما چر شروع کړی دي، بیا چې مو معایناتونه وکړل چر سیم نه کوله، بیخي تر ششې تر اندازې پورې رسېدلی وو. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه هلک جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یي چې په دې کار باندې اخته یي، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سړي مې زړه ښه کوي. نو میده چاول مو په لمن کې فعالیت را شروع کړ، بیا کندهار سو، بیا تر کابل پورې را ورسېدلو.
تقریبا د څومره کسانو درملنه به تاسو خپله کړې وي؟
یاره تقریبا تر 1400 داسې پورې رسېږي چې موږ درملنه بشپړ کړې.
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه د خپل منځونو کې څه توپیر سره لري؟ په دې برخه کې چی شی دي چې په نورو برخو کې نسته، یا کوم مشکلات چې په نورو برخو کې نسته؟
تداوی پروسه ډیر پیچلې ده، ډیر سخت ده. اوس نور مریضې دی او څوک تا راځي دوا ورکوي، هغه خپل په لار ځي، بیا څو ورځې بعد راځي، بیا ته غواړې ریکوري کوم مشکل نه وي. او پاتې سو د دې مریضانو سره موږ څلور ساعته کار دی، او تر نورو مریضانو تاسو ته بهتر معلومیږي چې دا د عصب د خوا ابسوردی نو عصبي مشکلات یې زیات وي، نو چې دې تکانات ورکوي په رواني لحاظ د دې په اعصابو باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري. داسې وخت راځي د زړه مشکلات پیدا کوي، اکسیجن کموي، دغه مشکلات په دې مرحله کې منځته راځي چې د نورو مریضۍ سره فرق شته او دغه درملنه تداوی یو څه پیچلې کوي.
داسې خپله شخصا له دغسې غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسوي یا کی سره ته کولای شي؟
څو ځلې مخسوي. دا یو مریض دی تقریبا څلوېښت کاله پنځوس کاله پورې لا موږ مریضان تداوی کړي دي، حتی شپېته کاله یې نشه کړې ده. نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بنده کې صفر کوی، بیا تداوی په شروع کوو. ډېر وختونه داسې ورسره لاس ګرېوان سوي یو، شپه تر سهار مو خوب نه دی کړی، دوې شپې مو خوب نه دی کړی.
مال جنو کسانو سره چې خبرې کړې دي، جن ډاکټران د نشو خواته مخ کړې ده، جن ارواپوهانو د نشو خواته مخ کړې ده، جن کسان چې د انستیزی یا د خلکو ته د نشې ورکولو د عملیاتو په څنګه کې کار کوي، هغوی د نشو خواته مخ کړې ده. ستاسې د تر اوسه پورې د روغ پاتې کېدلو یا د نشې مادو خواته د زړه نښه کولو راز په څه کې ده؟
ولا دا خو موږ کله جو ډېر ځان او وجدان ته صادق اوسو، نو چې یو څوک د یو چا درملنه کوي نو هیڅ وخت دی باید یې شي ته زړه ښه نه کړي، او لږ ډېر درک د ځان سره ولري چې یاره دا خو نو د دا معتادینو ژوند ویني، دا کیسې ویني، دا خاطرې ویني. طبعا هیڅوک چې لږ ډېر عقل ولري نو فکر نه کوم چې دې کار ته زړه ښه کړي.
تاسو مخکې ول چې د معتادینو درملنې پروسه ډیره اوږده ده، ډیره پیچلې ده، ډیره سخته ده، بیا هم تاسو لګیا یاست په دې برخه کې کار کوي، هغه څه شي ده چې تاسو دې ته لیواله کوي یا تاسو دې ته اړ کوي چې بل اخره د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کولو ته دوام ورکړي؟
ولا څو وره ما خپل ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار کتر دی ماینه خانه ولري، یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګوري، شرحته وي ولې نه د ورځې نارامي، د شپې نارامي، ځکه چې دا داس خلک دي چې څلور ساعته باید یې ته پاله وسی. نو څو وره ما خپل دا تصمیم نیولې دي چې یار ته دا کار پرېږدم، نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پرېږدم، بلې پرېږدي، بلې پرېږدي، اخر دا خلک څه وکړي؟ خدا مور لري، پلار لري، بچان لري، ژوند لري، نو دا مې څوک غواړي چې بیرته دا راوګرځي، سم لار ته تشویقي، ژوند وروشي، چې یار دا لار ته باندې روانه دا غلطه ده، راسه ښه ژوند تجربه کړه.
ډاکټر صاحب، دغه له دغه چې مریضانو سره مخ کېدل خو تبان یو ډول رواني ټکان سړی ته ورکوي، سړی لږ زبروي، رواني فشار په سړی باندې راوړي، ستا په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي چې په خاص د مریضانو د معتادینو علاج نه کاوه یو رقم یې وشي علاج کوي، په تاکس کې څه تغیر راغلی؟
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې په خوا مو درلوده اوس ډېرې خبرې کو، هر موتا ته قناعت ورکول سخته ده، بیا د ورځې شل مریضانو سره خبرې کوي، بیا شلو ته قناعت ورکوي، بیا فامیل ته قناعت ورکوي، نو واقعا سخته ده، طبعا راولي بعضي مشکلات پیدا کوي.
بل خبر دا ده چې معتادینو ته خلک یو څه تعنا ورکوي، پیغور ورکوي، او د معتادینو په برخه کې کارکونکي هم کله کله د تانی یا پیغور سره مخ کیږي، تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي؟
ول اکثر وخت ملګری وایي، بس خو بیخي وایي چې موږ نسو درتللی، بیخي شرمیږو چې موږ ته څوک وایي یا مو څوک ویني چې موږ د معتادینو شبخانې ته ځو یا مخته ولاړ یو. خو زه داس نه وایم، زه افتخار کوم چې زه یو تن د معتادینو ډاکټر یم.
د احتیاط په برخه کې د کار کولو ښه خاطره دی راته ووایه، داسې جالبه خاطره، په سخت حالت کې راوړی وي، درته علاج یې کړی وي، بیا وروسته دی بیا په ښه حالت کې لیدلی وي او ژوند یې برابر شوی وي، داسې کیسه لري؟
یو تن مریض و، نو د کابل ولایت یې راویستلی وو کندهار ته، لته موږ علاج وکړي، بیا چې کله دی جوړ شو بیا دی رالی کابل ته، د بیا موږ ته شپخانه ونیوله، ټول مصارف یې ورکړل، د کور کرایه ورکړل، نو کله چې ما د دې عزت ولیدې چې موږ ته راکې کوم خدمت چې د کړی وو، نو اکین ډیر خوشاله سولم، او خپل په کار می نورم زړه کښې نستې چې یار نور به مخته ځو.
آیا په هدلاست؟ آیا په هدلاست چې د معتادینو ظاهري نشو نشانې څه دي؟
په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې دودش مرزونه تثبیتیږي، دغه په خوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومیږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې د متعد دی په خبرو کې یو ګډوال خبرې متقطع خبرې کسته او یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سړی ته نه ګوري مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کینې د مینا د غاښ تر قسم تعمل کوي. دغه مینا د غاښ سره سترګې وګوري، د سترګې د دننه ځي او اطراف د سترګې داسې توریږي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي. دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل وجود کمیږي. بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه تواسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې په تریاک کې نوکانې همیشه رسېدلی پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل اتمن په کې لیرې وځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې په تریاکو موتاب شو. دی وایي چې په لومړیو کې نشي خوند راکاوه، خو وروسته یې له کوره داسې لری کړم چې آن د دریو لوڼو په ودونو کې مې هم ګډون ونه کړ. دا چې همیشه ګل ولې او څنګه موتاب شو او لومړی نشه یې له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د دله خولې واوري.
ایران تلال ولود ایران خاره کیم سرپرست می دل ولود پوزان بانی لبنیات ماسبنده کیم کار که وایدا و بوت در روماتیزم مرض نه پیدا کی در تریا کویتا استفاده کوی همگه ما کو بس اما چه استعمال کل بیام پی دل نه پوزان بانی که کار به مرتک بس پدغه ناولی عمل بانی اختص حتی ویس کال کی گیس د عمل من کدا سی پی دل استعداد داس ناول عمل ده یا حل ز تو بر در بانی نه ورتلو ډیره زندگی می کلاړل بس ټول می د پلاله مرکه ونه می خرڅ کړلې چنار می خرڅ کړلې اصلات می خرڅاوه چې ما او پرنې شو وخت او سرګرم او ورور جان دې تیر نور پک نه کوړه هر څه را نه ویر کړیو ولا داسې بده خاطرې می لیدلې دي زینې چې ولو ورکو من دې را سوالي او مونږ به راځم نو ولو په وبو به منډولو په دې تبیلم نه نباسه په دې جای کې ماچا په دې جی کې ماچا بس پنځو سلخت دې نرس پچرا باندې وړي وړي کړلې د حالات تیر کې هیڅ په خپل عمر پونسلو خپل درې لورګانې می واده کړلې نه خځې می واده کړلې هغه دې سي واده کړلې چې زه به ورور جان پراریس ولما زه به پیدا کولای نه سولما هغه بل ډار ورکولې چې لور می پریخت رسېدلې ده سیا سره خپل ځانم ډارې ده چې شرم ده په برو په عزت خوندې مال خزی نور یه کاله مرمون ته پلارم ته موریم ته که ورکه که وزنی که هرچه که نور اختیار ده تا در مال طرف دی ما پا وجود ده تاثیر کرده چه خویل غاخو خلاص کرده یه وی سپینگی ره کرده ما نوریم زی پکرده ایم چه ما بیتگانی می تیره که ولی غلامه نکرده زحمت می استه سوال میم نکاوه حرام میم نخالله فقط جلیو داشم می تیره که ولی بیا در چرخ رانه دامت آدام پتک ویده سوای اومه رانه وڑای اومه در سیمپور تا سلومه چه مجبو که امنو پیسی امنو بیده چه امنو چرخ امنو رانه وڑای اومه یه ورز دو ورز امی رو جان آلتا یه وطل و امی قصر امی دامه خجارو که اول او دستی بیا امی قصه او تاو کلو وای کاکا تا خو چرخ دو مال خو چرخ می دستی ویده سوای اومه مریض اومه آقای رانه بیور وای اوز بل غالی سی وای خلونه تا توی ورکه این ماله نه زر پیراک کمک را سرو کد زر دقا دی مچگرد سامان آخر مچگرد کمه بس هغه زه روپۍ راکړلې بیا لاړلم چې مچیګره سامان مې واخېستې یو وار مې اسمې په دې کار وکړ بل وارې چې د شپې ویده ومه پولیس وختې لاندې زیاتېدی دا څه څه سامان و دی ټول رانه ایستلې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې نن درېیمه ورځ ده چې سلام کور ته نه دی راغلی. د هغه میرمن او کوچنی لور یې ډېرې اندېښمنې دي. په دې وخت کې له یوې نږدې کوټې څخه یو ناشنا آواز اورېدل کېږي. تا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی؟ دا آواز د چا دی یا وروسته به څه پېښ شي؟ دا به په ډرامه کې واورو.
سلام
کله راشی نن سو مورز چې کورته نه تای راغلای
نه پویګم چې کله براشی نن سو مورز چې مزوری ته هم نه دتللای
مخه مو هم وچ ډوډۍ وخړل نن شپه به څه شی وخورو
نه پویګم لوري څه شی به وخورو په کور کې نه یو افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یو ګوله ډوډۍ
نه موږ به مخه څه شی خورو چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو مورې زه ډیره وږی یم
خزی او خزی
دا دې پلار اواز نه دی
زه چیرې یم دا کوم ځای دی
دا خو د بابا اواز دی دا اواز چیرې دی
دا دې دلته یم
دا اواز خو د بوسلو کوټې څخه راځي څه شی د بوسلو کوټې څخه
هو د بوسلو کوټې څخه اواز راځي
خدای فضل وکړي درځه چې ورشو لوری ته ترا غونی سات چې زړل ته وګورم
راکا اوه مور ته خو بابا دی
وا سره یا ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوي
نا کوم ځای دی زه چیرې یم
دا زمون کور دی دا د بوسو کوټه ده
څه شی د بوسو کوټه زمون کور
هو بابا دا زمون کور دی
زه دلته چارا وستلم
مونږ هم نه پیګو ته خو درې ورځې کی چې له کوره ورکوې
بابا مونږه ډیر اندېښنه درلوده مونږ باید په تا د خدای نه کوي څه شوی نه وي
وه سړیا په تا څه شوي دي ته دا درې ورځې چیرې وې
څه شی درې ورځې په کور کې نه وم
خدایه فضل وکړي په خوان مې څه شوي دي
یارانو نن خو مو ټول ورځ په چرسو تیر کړه زه درې ورځې کیږي چې کور ته نه یم تللی زه نور کور ته ځم د خدای په امان یارانو په مخه دې ښه باداره بس اوس پوښتم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم
په څه شي پوه شوې
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم زه اوس ځم
وا سړیا بیا چیرې ځې
بابا چیرته ځې
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم چرسان چاغه چوغه کې ډنګر ما یا چې پر موږ لګيږي و دې خوېږي
اجم الله الله دای سلام جان بیر تر راغای
سالار ته ما جی به خبرې کوي والے بن راضی څوک چې یو ځل د زمري نو کوی بیا ورازی بیا ورازی خاما خاما رازی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
رازا سلام جانا چیلم مام دا وستا زسر کرد
بستا نصیب پک شوی ور رازا پر دیده رازا تو روره
بستا سی تا دی مبارک وی زنور چرس نس کم
نو چه نس کمی بیا والی راغلی
ده دیل پار راغلم چه تاسی خبر کم چه زنور چرس نس کم
نو خبرونو تا چه ضرورت دی خومیت کوا
ده دیل پار راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم
والی چه رزی چه خدای پامانی را سر کمی
نا چه ری نزم اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم
نو خو چرس با پریگ دی مو خو با نپریگ دی زوره وره ده حتی خبر رده
تاسی او چرس دواره پریدم
نو مو گواره پریگ دی نازوانه
خواهیه نو مو چه باد در رسه ولی
ستاسی با دغه دی چه زستاسو للاسه چرسی شم
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با داغوسی ترڅو چې ستاسو اندیوالی می پریخي نوي چرس نشم پریخولای
خیر ده کنو چرس نڅ کوي خو کله کله د یارانو اوال خو اخله وزوره وره
نه هیڅ اوال مون اخلم نه مو مړ ژوندې ته درځم او نه برازي مزدور سړی یم چې لاس مې ودرید خوله مې ودرېده. ستاسې سره ناسته ما ته یوازې شر رسوي او بس، نور د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي ګټم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.